السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو د دینیم ساته خبری مجلې په سر کې په موکړی خبرونو ته د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم له سبا ورځې څخه د هیواد په یو شمېر سیمو کې د سیلونو او د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو احتمال شته. د طالبانو تر ادارې لاندې د اوبو او انرژۍ وزارت د هوا پیژندنې د کورنیو او نړیوالو ادارو د خبر له مخې ویل کېږي چې د لغمان، کونړ، پنجشیر، نورستان، ننګرهار، تخار او بدخشان ولایتونو په ځینو سیمو کې به له ورښتونو سره یو ځای سیلونه د شنبې په ورځ هم دوام وکړي. د هوا پیژندنې ادارو هغو کسانو ته چې د سیندونو غاړو ته نږدې اوسیږي خبرداری ورکړی چې احتیاطي تدابیر غوره کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د چین د پراختیایي همکاریو د ادارې مشر ژیاو دونګ د دې وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په کتنه کې د روغتیا، انرژۍ، کرنې او ظرفیت جوړونې په برخو کې له افغانستان سره د همکاریو ژمنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس ضیا احمد نن پر ایکس پاڼه لیکلي چې په پیکینګ کې په دې کتنه کې د چین د پرمختیایي پروژو او د دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې شوې دي. متقی چین د افغانستان تر ټولو مهم اقتصادي شریک بللی او پیکینګ ته یې ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان له خاورې به د نورو هیوادونو پر ضد کار نه اخیستل کیږي. له دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د سه شنبې په ورځ په پیکینګ کې د پاکستان او چین له د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په یو غیر رسمي درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی و. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان اف پی ای وایي چې د بودیجې د کمښت له کبله په شاوخوا شپږ نیم میلیون افغانان چې زیاتره یې ښځې او نجونې دي په افغانستان کې له ضروري روغتیایي خدماتو بې برخې شي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په لرې پرتو سیمو کې سلګونه روغتیایي مرکزونه او ګرځنده کلینیکونه اړ دي چې خپلې دروازې وتړي. له دې مخکې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هم خبرداری ورکړی و چې د بودیجې د کمښت له کبله د دې سازمان تر ملاتړ لاندې اتیا سلنه روغتیایي مرکزونه تر جون میاشتې د بندېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د سازمان ویلي و چې د روان کال د مارچ تر څلورمې نیټې 118 روغتیایي مرکزونه د مالي امکاناتو د نشتوالي له کبله بند شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي خبرو پنځم پړاو به سبا جمعه د ایتالیا په پلازمینه روم کې پیل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی پرون ویل چې د خبرو د نوي پړاو وړاندیز د عمان له لوري شوی دی. واشنگټن تر اوسه له ایران سره د نویو اټومي خبرو د نیټې او ځای په اړه څه نه دي ویلي. د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي خبرو څلورمه دوره د سور په 21مه د عمان په پلازمینه مسقط کې شوې وه. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سه شنبه په ورځ هیله وښوده چې له ایران سره به اټومي هوکړې ته ورسیږي، ځکه د ده په وینا له دې پرته بل انتخاب به خورا بد وي. روبیو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ایران په اټومي پروګرام باید د یورانیمو غني کول شامل نه وي. او د اوکراین د پخواني ولسمشر ویکتور یاناکوویچ سلاکار د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې په ډزو وژل شوی دی. 25 کلن اندری پورتنوف د یو روس پلوي سیاستوال په توګه پیژندل کېده او په 2014 کال کې د اوکراین د بخملي انقلاب د ګډونوالو د قانوني تعقیب لپاره د یوې قانوني مسودې په چمتو کولو کې برخه لرله. د اسپانیا چارواکو پرون اعلان وکړ چې د یاناکوویچ سلاکار د مادرید د امریکایي ښوونځي مخته د وسلوالو په برید کې په ډزو وژل شوی دی. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې پر هغه وروسته له هغه ډزې وشوې چې خپل ماشومان یې ښوونځي ته ورسول. پولیس وایي برید کوونکي چې پلي وو یو ځنګله ته وتښتېدل. تر اوسه هیچا یا ډلې د دې ترور مسؤلیت نه دی منلی. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په باورۍ چې د طالبانو استخباراتو دینی عالم عبدالقادر قنت بیان ویلای دی.
ورو ساعت 4:30 بجې
چې سه شنبه ورځ د مازدیګر 4:30 بجې وي چې له کورې ونیو د کابل ښار په 15 نه 1 د قصبي سیمه ته نږدې اوسېدو.
دا موضوع به په یو مرکه کې هم وڅیړو. د خوړو د نړیوال بحران راپور ښیي چې سکل په افغانستان کې میلیونونه خلک د خوراکي موادو له سخت کمښت سره مخامخ کېدای شي. د میدان وردګو بڼوال وایي چې د مڼو باغونه یې وچکالۍ ځپلې دي.
کوم باغونه هم چې کارزه اوبو ته ایښي تقریبا پاک وچ شوي دي، هیڅ باغ خواته نه دی هلته چې ځکه د کارزه اوبه وچې شوي. باغوانان ډېر متضرر شول دلته.
دا به هم واوري چې په امریکا کې د دوو اسرایلی وګړو له وشل کېدو وروسته د اسرایلو حکومت د اسرایلو د ډیپلوماتیکو ماموریتونو د امنیت د ټینګښت غوښتنه کړې. د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره د خبرونه تر پایه واورئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
قدر من اوریدونکو، نن پنځشنبه ده د 1440 هجری لمریز کال د خبرګولی یا جوزا لمړی نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د می له 28 سره برابر ده. د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د دینی عالم عبدالقادر قنات خپلوان او نجدي ملګری ادعا کوي چې طالبانو نوموړی بیان ولای او بندې کړی دی. دوی وایي د طالبانو استخباراتو مولوي قنات د سه شنبه پر از لخپلی وځوي سره په ناڅرګند دلیل لخپل کور بوته. د طالبانو د حکومت استخباراتو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پداسیال کې د چې مخکې د یو شمیر نورو دینی عالمانو د نیولو راپورونه هم ورکړل شوې دي. په دې اړه نور جزئیات فیروزه عزیزی اوروي.
د افغان دینی عالم مولوی عبدالقادر قانت خپلوان او نکتی ملګری دا کوي چې د طالبانو استخباراتو نوموړی د څلورم ځل لپاره نیولای او بندي کړای دی. د مولوی قانت یو نکتی ملګری چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې له ښاغلي قانت سره یې د هغه دویم زوی هم نیولای او په خبره یې دا مهال په کابل کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په څلوېښتم ریاست کې دي.
د سه شنبه ورځې د مازدیګر څلور نیمې بجې وې چې له کورې ونیو. دی د کابل ښار په 15مه ناحیه کې د قصبي سیمې ته نږدې اوسېدو چې طالبان ورپسې یو فیلډر موټر کې راغلل. د ده لاسونه یې وتړل او موټر ته یې واچوه او یو زوی هم ورسره ونیو او ځان سره یې وړه. تر اوسه یې د دلیل په اړه څه نه دي ویلي. مولوی صاحب د شکر تکلیف لري او په زندان کې پاتې کېدل د اندېښنې وړ دي.
د کاس او د مولوی عبدالقادر قانت یو بل خپلوان چې دینی عالم دی او د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د هغه د زر تر زر خلاصون لپاره اقدام وکړي. د مخکنیو راپورونو پر بنسټ مولوی عبدالقادر قانت او یو بل دینی عالم محمود حسن د روان 2015 کال د جنوري په 28مه په یو غونډه کې د طالبانو د حکومت د مشرانو لخوا د واک د انحصار په اړه د ویناو له امله نیول سوي و. د غشان د نوموړي د نیول کېدو راپورونه د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې هم خپاره شوي وو، خو د طالبانو حکومت د نوموړي د نیونو د راپورونه نه رات او نه تایید کړي وو. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د مولوي قانت د تازه نیول کېدو په اړه هم د راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په تېر جمهوري نظام کې د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح هم د دې دینی عالم د نیولو په اړه خبرګون ښودلی او د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه د هغه د نیول کېدو پر مهال په امنیتي کمره کې د اخیستل شوې ویډیو په خبرولو لیکلي چې مولوی عبدالقادر قانت هغه دینی عالم دی چې د طالبانو پر ظلم او د دوی د مشر ملا هبت الله پر کړنو نیوکه کړې وه. یو ځل بیا د طالبانو د استخباراتو څانګې پورې تړلو کسانو لخوا نیول سوی دی. د یادونه ده چې دوه اونۍ مخکې هم په هلمند کې دینی عالم بشیر حنفی هم یو شمیر رسنیو سره د مرکې له امله نیول سوای وو. د نوموړي خپلوانو ازادي رادیو سره خبرو کې دا ادعا کړې وه. دغه شان یو شمیر کورنیو رسنیو بلخ کې د مولوي عبدالقاهر په نوم د یو دینی عالم د نیولو راپور هم ورکړای دی. د هغه په اړه ویل شوی و چې په روضه شریفه کې د تیرې جمعې په ورځ د غوی پشپګوستمه په خطبه کې ویلي و چې توکم پالنه د اسلامي نظام ماتې ته زمينه برابروي، خو د طالبانو حکومت دا نیونې هم رد یا تایید کړي نه دي. د بشري حقوقو یو شمېر ملاتړي د دینی عالمانو یا د دوی په خبره هر هغه څوک چې د طالبانو پر پالیسیو نیوکه کوي نیولې د بشري موازینو او انساني کرامت خلاف عمل بولي. له دې جلې د بشري حقوقو فعال صفیه عارفي ازادي راډیو ته وویل:
طالبان هر هغه څوک چې د دوی د پالیسیو او سیاستونو پر څرنګوالي نیوکه کوي، هغه که مدني فعالان، خبریالان، د بشري حقوقو فعالان، عالمان، استادان، روناندي، سیاستوال یا هرې کټګوري کې چې وي، عام کام خلک هم نیسي. ښاغلی قانت هم پر طالبانو د دوی پر سیاستونو د نیوکو له امله نیول شوی، له تورونو سره د طالبانو چلند کې هیڅ ډول اصول او قوانین په پام کې نه نیول کېږي چې یو همدا کورنۍ او ته د احوال نو ورکول دي.
د طالبان حکومت مخکې هم د پوهنتون یو شمېر استادان، مدني او د بشري حقوقو خزو او زده کړو د حقوقو فعالان چې د دوی د حکومت پر کړنلارو یې نیوکې کړې وي نیولې او بندیان کړي چې وروسته یې بیرته خوشي کړي دي.
پراپور کې مو واورېدل چې د طالبانو استخباراتو دینی عالم عبدالقادر قانت نیولای دی. په دې اړه د بحث لپاره د پوهنتون استاد او د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحاد غړی فضل هادي وزین همدا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. وزین صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د ښاغلي قانت د نیول کېدو علت به ستاسو په فکر د پخوانی څرګندونې او مرکې وي او کې تازه کوم څه ویلې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ درس کوم چې مولوی صاحب عبدالقادر قانت زنجدی نه پیژنم او مولوی بشیر احمد حنفی دواړه هغه چې په هلمند کې نیول شوی دا دواړه ډیر ښه علما دي. دا د نجونو د تعلیم حق پاک له دوی څرګندونې کړي دي، زر نور نصیحتونه کړي دي، زه انتقادات لري حکومت ځینې پالیسي باندې. نو د دې عالمانو نیول کېدل زه ګمان کوم چې دا د دوی د خیر خواهانه او د سواندې نه چې دوی نصیحتونه کوي حکومت ته او ځینې پالیسي باندې نیوکې کوي دا د هغه نتیجه ده. کنو دوی نه جنگ سالار دي، نه ټوپک لري، نه خلک جنگ خو ته رابلي، نه مسلح مقاومت او جنگ ته رابلي. دوی ډیر په مسالمت آمیز شکل، ډیر په نرم لهجه د حکومت ته توصیه کوي، نصیحت کوي د خیر خواهۍ لپاره چې دا وطن یو ځل بیا مشکلات سره مخ نشي. نو حکومت ته پکار دي چې د علماو دا پریږدي چې د خپل دینی رسالت دوی ادا کړي. الله تعالی او د علماو پاک له وایي چې الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. ان علما دا چې هغه د خپل رسالت په ادا کولو کې د پیغمبر پیغام رسولو کې به هیڅ چانه دوی نه ویریږي. حکومت د خیر د چې بل دغه څنګه دوی باید خاموش نه کړي. نیو کې انتقاد حق دا یو ډیر شرعي او مدني حق دی، او دا د حکومت او د وطن او د هیواد په خیر د چې د خلک د خبره وکي. کدی د زی دا د نیول او جیل ته چول دا لړۍ دوام وکي زه کوم ان کوم چې دا ډیر خطرناک پایلې لري. نه هر حکومت چې علما سره په ټکر کې واقع شي وي هغه پایلې خنه ده.
وزین صاحب، مخکې هم ډیر آلمان موږ لیدلی دي پر ټولنیزو شبکو مخصوصا او پر ټلویزیونونو، هم په کورنیو ټلویزیونونو چې انتقادونه یې کړي دي، هم د نجونو د ښوونځیو د بندیز په برخه کې او هم په نورو مسایلو باندې دوی انتقادونه کړي، مګر هغه نه دي نیول شوي. فکر کوي په قانت کې، مولوي قانت کې څه داسې ځانګړي وو چې د طالبانو استخباراتو دی نیولای دی؟
ګورې دا سره مواز مولوی خانت نه دی کنه سو ورځې مخ کې په روزه کې دی مولوی صاحب عبدالقاهر د خطبه د جمعې خطبه په جریان کې هغه کوی یعنی هغه مداخله وشولته او او ډېر بنظمی رامنځته شو. همدغه سي مولوی صاحب عبدالقادر قانت مخ کې هم دا نیول شوی و. دا مولوی عبدالقادر قانت چې کلم د امریکایانو د اشغال په وخت کې چې دغه سو هغه کېدل، ظلمونه کېدل، بمباردونه کېدل، خلک وژل کېدل، دوی په هغه وخت کې مواز جګوله حکومت ته ویل چې داسې کار ونه کړي. تاسې هر هغه چې یعنی اخلاقي مفاسدو په مقابل کې دوی دا مولوی بشیر احمد حنفي چې په هلمند کې دی دا د اظهار محصل هم د په عین حال کې ډېر بااستعداد او ډېر یعنی ډېر ښه نظریات لري، د خیخوایي نظریات لري، مدرسه لري په هلمند کې. یعنی د زنه پیغام چې دا حکومت ولې د سي به حکمتي کوي ولې د سي به غوري کوي چې د سي خلک چاغه د خیرخواهی دي د نصيحت کوي هغه د جیل کې چې زندان کې چې
وزن صاحب زغورم پاندین باندې تاسو نظر وکړئ
د غلو د غلو د قاتلانو د هغه ځای ته نه دی علماء او دانشمندان او پوهان
په همدې غوان په همدې موضوع غواړم چې تاسو نظر واخلم. ښاغلی وزین چې د طالبانو د استخباراتو هدف په دې کې څه کېدلی شي؟ دینی عالمان ولې د انیسي
دا بالکل دا کېدای شي استخبارات دا کېدای شي د دې لپاره چې نور علما وویریږي او باندې روب او ارهاب هغه شي چې دا نور خلک د نور خلک وډر شي او د حق خبره ونه کړی شي، یعنی خپل هغه نصیحت دی یا انتقاد دی چې هغه ډېر په خلفاظ ډېر په دل زړه سوندې په دل سوزې سره دا کده شم دې په اړه چې خلک نور دی هغه نه کې دا نور انتقاد نه شي کړی، یعنی یا نصيحت نه شي کړی. دا دغه دغه یوازنه هغه هم دغه دنو
ډېره زیاته مننه له تاسو نه قدر منوریدونکو. د پوهنتون استاد او د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحاد غړی فضل هادي وزین و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو پروګرامونه اوري. د میدان وردګ ولایت یو شمیر بڼوال چې ډیرې د منو باغونه لري وای وچکالې بڼونه سخت ځپدي دي او ان وچوي دي. دوی وای د کاروزونو او بوچي دي او کوم باغونه چې اوس شنه هم دي د سولري برېښنا پرمټ د ژورو څاګانو په واسطه وبکیږي. دوی د طالبانو له حکومت تغوري چې چکټمونه ورته جوړ کړي او همدارس د اوبو بندونه ورته ورغوي.
نو د کلونو کلونو بغونه تقریبا د ډاکټر صاحب عبدالوکیل د زراعت خونی وزیر په وخت کې شو بغونه د وشکوري لقبله وچو.
د میدان وردګو ولایت د سیدآباد ولسوالي اوسیدونکو او بڼوال هدایت الله سادات وو نو موري ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې د منو د باغونه د کاریزونو د وچیدو لامل وچ شوې دي.
دلته د موږ باغونه چې کوم باغونه چې کاریزه وبته یي تقریبا پاک وچ شوې هیڅ باغ پته نه دی البته چې ځکه د کاریزه وبو چې شوې نو باغونون ډیر متضرر شول. دلته نقصان نه وکړل د کلونو کلونو تکلیفونه د خور سره خور شول.
دا یوازې د میدان وردګو ولایت د سیدآباد ولسوالۍ نه ده چې وچکالی پکې د خلکو باغونه وچ کړي، بلکې د دې ولایت د اوسیدونکو په خبره ډیری ولسوالیو کې دا حال دی. د چک ولسوالۍ اوسیدونکو او بڼوال عبدالحمید فیضانی خپل د مڼو د باغ کیسه کوي.
په لمو تر کول تقریبا 40 پورې ونه درلودلې، هغه مو د اوبو د کمبود له وجې وېستې. د تا ورته خلکو نور هم دغه بغونه هم د وشکلې لامل وشي او هم خپل ونه وېستې. او بعض کوم پوتوي وي هغه یوړل په کروندو کې چې هغه په شمسوي باندې وبرخېږي هغه د کېنولې.
د چک ولسوالۍ بلوسیدونکو او بڼوال بلال همدرد وایي تیر کال کافي ورښتونه ونه شول نو ځکه خلک سږ کال له وچکالۍ ډیر کړیږي.
څوار لسو درې کال په جریان کې واوره ونه شوه په ژمي کې، نو د ورښت کچه هم نهایي ټیټ حد ته رالوېدلې وه. نو په افغانستان کې وچکالۍ د دغه هم وردګ ولایت ډیر شدید وچکالۍ سره مخامخ دی. د خپل کم په ساحل لپاره چې مثلا دغه باغونه دی لپاره دی د مزکې لاندې اوبه څخه استفاده وکړو د وچکالۍ له امله، نو دوی د سولر یا شمسۍ په واسطه د اوبه راباسي چې متاسفانه د اوبو سطح د 2 نورم ټیټي.
د باغ لرونکي د طالبانو له حکومت او د کرنې په برخه کې له ملاتړو نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته په غرونو کې چکډمونه او دغه شان تغذیوي بندونه جوړ کړي چې د ژورو څاګانو اوبه تغذیه شي. دوی د واورو او بارانونو د اوبو په مدیریت هم ټینګار کوي، وایي که دا هر څه ونه شي نو لرې نه ده چې ژورې څاګانې هم وچې شي. دوی پاتې بڼونه هم د وچکالۍ له امله ویجاړ او عام خلک د څښاک د اوبو له کمښت سره مخ شي. د باغ لرونکو د دې ستونزو په اړه مو د میدان وردګ ولایت لپاره د طالبان حکومت د کرنې رئیس نیاز محمد عابد وپوښت. نوموړي ستونزه تایید کړه او په لنډ ډول یې ازادي راډیو ته وویل چې دوی دې برخه کې هڅه کوي. دا چې سږ کال به د میدان وردګ ولایت د میوو د بڼونو په ځانګړي ډول مڼو حاصلات څنګه وي اټکل یې لا نشي کېدی، خو تیر کال د دغه ولایت د کرنی رئیس رسنیو ته ویلي وو چې په میدان وردګو کې د مڼو حاصلات 150,000 متریک ټونه وو. په میدان وردګو ولایت د بیلابیلو میوو په ځانګړي ډول د مڼو د حاصلاتو په برخه کې او د پام وړ ولایت دی، او نه یوازې دا چې په هیواد کې دننه پراخ مصرف لري، بلکې بهر ته د افغانستان د تازه میوو د صادراتو مهمه برخه هم جوړوي. د یادونې ده د میدان وردګو ولایت بڼوال داسې مهال د وچکالۍ له امله د خپلو باغونو د وچېدو خبره کوي چې نږدې 10 ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا ویلي وو افغانستان څه کلام او ستنه ټیټې کچې ورښتونو سره مخ دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په واشنگتن ډی سی کې د اسرایلو د سفارت دوه کارکونکو د دې ښار د يهودانو موزیم ته نږدې په ډزو وژل شوې دي. پولیسو د دې ډزو په تړاو د یو شکمن کس د نیولو خبر ورکړی، او د اسرایلو لومړی وزیر د دې هیواد په ټولو سیاسي نمائندګیو کې د شدید امنیتي تدابیرو امر کړی دی. د موضوع جزئیات اجمل اند اوروي.
په واشنگتن کې د اسرائیل د سفارت دوه کارکونکو د دغه خار د يهودانو یو موزم تنګدي په دزو وشل شوی. پولیسو د دزو په تړاو د یو مشکوک کس تنولو خبر ورکړی، او د اسرائیل لومړی وزیر د دغه هیواد په ټولو سیاسي نمائندګیو کې د شدید امنیتي تدابیرو امر کړی. دا برید د چهارشنبه په شپه د يهودانو موزم تنګدي شوی. د پولیسو په وینا قربانیان په همدې موزم کې له یو لړ مراسمو راوتلی وو. دا واشنگتن ډی سی د پولیسو مشر پاملا سمیت ویلی بریدګر پر څلورو کسانو ډزې کړې چې پکې یو نارینه او یو ښځه وژل شوي. اغلی سمیت زیاته کړې چې مشکوک کس نیول شوی، او له لومړنیو معلوماتو او څېړنو معلومه شوې چې نوم یې الیاس رودریګز، عمر یې 13 کال او د شیکاګو اوسیدونکی دی. نوموړي ویل مشکوک کس له برید مخکې د موزیم له ودانۍ سره نږدې لیدل شوی وو، او د نیول کېدو پر مهال یې فلسطین دی آزاد شي شعار ورکوه. د واشنگتن پولیسو او د امریکا فدرالي پولیسو اف بی آی د برید په تړاو د څېړنو د پایل خبر ورکړی. په واشنگتن کې د اسرایلو سفیر په یوې خبري غونډه کې وویل چې وژل شوی دواړه یو ځوانه جوړه و چې تازه نامزد شوی وو، او وختلې خپلو کې واده وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پیخي قربانیانو کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې، او بریدي د يهود دښمنۍ پر بنسټ بللې. نوموړي په خپل ټولنیزه شبکه ترود کې لیکلي، دغه وحشتناکې وژنې چې په ښکاره ډول د يهودو د دښمنۍ له امله ترسره شوي باید سمدستي پای ته ورسیږي. کرکه او افراطیت په امریکا کې ځای نه لري. دا اسرائیل ولسمشر هم دا برید غندلی، او هغه د کرکی ډک او د يهود دښمنۍ پر بنسټ یو عمل بللې. د اف بی آی مرستیال مشر ډان بانجینو ویلي چې لومړنۍ نښې ښیي چې دا قصدي او د تاوتریخوالي یو برید و. په ورته وخت کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم امر کړی چې د دې هیواد سیاسي استازولیو ته د اضافي امنیتي تدابیر ونیول شي. نوموړي هم دا برید د يهودو د دښمنۍ ویرونکي بیا او د اسرائیل په وړاندې د وحشیانه پارونو پایله بللې ده. یو شمېر نورو اسرائیلي چارواکو هم دغه برید د يهود دښمنۍ له کبله بللې. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې د يهودانو د موزیم مراسم د یوې امریکایي يهودي کمیټې لخوا جوړ شوی و چې د يهودو د دښمنۍ پر وړاندې مبارزه کوي. په رپورت کې راغلی چې د دې مراسمو بلنه په انلاین ډول د ځوانو ډیپلوماټانو د هرکلی او د 22 تر 45 کلونو پورې د يهودي متخصصانو د واشنگتن د ډیپلوماټیکي ټولنې د غړو غونډې تر عنوان لاندې خبره شوې وه. خو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یو ګډونوال له قوله ویلي چې دا مراسم بشر دوستانه مرستو ته ځانګړي شوي وو. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی چې د برید په اړه له امریکایي چارواکو سره په تماس کې دی.
لا خبرونو ور اخوا
به هم د افغانستان اړوند مطالبه تورزو. د ډلېز امنیت د تړون سازمان یا سی اس ټي او سرمنشي وای دوی په 2018 کال کې افغانستان سره د تاجکستان پولې ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو لګل پیل کړی. د دې سازمان سرمنشي ویلي دا پلان په بشکیک کې د پارلمان د وروستي غونډې په ترڅ کې نیول شوی دی. خو د دلیز امنیت د تړون سازمان د دې پروګرام په پلي کولو سره د څه پلاټه کې دی. جزئیات په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې ځینې ګاونډي او سیمه ییز ودونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون او د هغوی د ګواښونو په اړه اندېښمن دي، د ډلهییز امنیت تړون سازمان سی ایس ټی او په دې وروستیو کې د دې ګواښونو سره د مبارزې لپاره د پروګرامونو د پیل اعلان کړی دی. د دغه سازمان سرمنشي د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې د پارلمان په وروستۍ غونډه کې ویلي، دوی به له افغانستان سره د تاجکستان سویلي پولې ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو استول پیل کړي. ایمانګالی تسما ګامتوف ویلي چې دا پریکړه د هغه ستراتیژیک پلان په چوکاټ کې شوی چې په 2040 کال کې پاکستان ښار کې تصویب شو، چې موخه یې د افغانستان له خاورې د رامنځته کېدونکو امنیتي ګواښونو، د ترهګرۍ، مخدره توکو او وسلو قاچاق سره مبارزه ده. ایمانګالی ټینګار وکړ چې دا پروګرام به په 2026 کال کې پیل شي. د ډلهییز امنیت تړون سازمان سرمنشي د سیمه ییز ثبات ملاتړ لپاره له افغانستان سره د دغه سازمان د غړو هیوادونو، د بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او روسیې ترمنځ د ډیپلوماتیکو تعاملاتو پراختیا ته په اشاره سره زیاته کړې چې د طالبانو حکومت د اوږدمهاله سیاسي عمل په توګه تثبیت شوی دی. که څه هم د ډلهییز امنیت تړون سازمان له افغانستان سره خپل ډیپلوماتیک تعاملات د سیمه ییز ثبات ملاتړ لپاره بولي، خو ځینې افغان سیاسي او پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې د دغه سازمان غړي هیوادونه له درې او زیات کلونه کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو ترڅنګ د نورو ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښمن دي او هڅه کوي چې له افغانستان د ګواښونو مخه ونیسي. د سیاسي چارو او ترهګرۍ ضد برخې پوه نثار احمد شیرزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د نیم کال نه رئیس دوی په غلطه پالیسي وغوښتله چې دغه ډلې او طالبان په خپل واک ونیسي، او د سازمان ملل متحد کنوانسیونونو په خلاف هم دوی سره یو تعامل ونیوله، خو بیا هم دوی اعتماد نه کوي، اعتبار نه کوي، پوهیږي چې د طالبان لوی برنامه منځنۍ آسیا نامن کول ده، او غواړي دا هیوادونه چې خپل سرحدونه افغانستان سره مستحکم کړي او خپله نگرانی رفع کړي.
د تېر جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری هم وایي چې په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترهګرو ګواښونو د سیمې او له هغې هاخوا هیوادونه اندېښمن کړي دي.
ممالک منطقه و فرامنطقه زیده لقضیه افغانستان
په سیمه او له هغې هاخوا هیوادونه چې د افغانستان په مسله کې لیوالتیا لري هم خپلې اندېښنې لري، او له دې سیمې د ترهګرۍ ګواښ احساسوي. دا ګواښونه چې د وسلو، مخدره توکو او د انسانانو قاچاق پکې شامل دی، د یوې نړیوالې اجماع پرته ستونزمنه ده چې یو شمېر هیوادونه یا د هیوادونو یوه ډله یې پر وړاندې مبارزه وکړای شي.
د ډلهییز امنیت تړون سازمان مخکې د تیر کال په دلو میاس کې هم له افغانستان د ترهګرۍ او مخدره توکو د قاچاق د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې وه، او ویلي وه چې په افغانستان کې وضعیت له نږدې څاري او دغه هیواد د ترهګرۍ او مخدره توکو د قاچاق د ګواښونو سره مبارزه کوي. د دغه سازمان سرمنشي ایمانګالی هغه مهال ویلي وه چې د منځنۍ آسیا هیوادونه لا هم افغانستان کې د ترهګرۍ، سخت دریځۍ او د مخدره موادو د قاچاق له ګواښونو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ډلهییز امنیت تړون سازمان د وروستیو څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو هغه مهال یې د سرحدونو په اړه د دې سازمان اندېښنې بې بنسټه بللې وې او ویلي وه چې افغانستان کې ټولیز امنیت شته او تعهد هم شته چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر وړاندې هیڅ ډول اقدام ته اجازه نه ورکول کیږي. د طالبانو تر واک لاندې له افغانستان نه د ترهګریزو ګواښونو او د مخدره توکو د قاچاق په اړه د اندېښنې داسې مهال دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو تازه د چهارشنبې په ورځ د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ناستې ته وویل چې د دغه هیواد حکومت یو ځل بیا د بهرنیو ترهګرو سازمانونو په لیست کې د طالبانو د شاملولو احتمال څاري. د ډلهییز امنیت تړون سازمان چې په 2002 کال کې تاسیس شو، د ارمنستان، بیلاروس، قرغزستان، قزاقستان، روسیه او تاجکستان هیوادونه پکې شامل دي، او د افغانستان پرزیدلې جمهوري نظام د دې سازمان پخوانی څارونکی غړی و.
قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې پای ته نږدې شوی یو. د دې خبرې مجلې تر پایه ستاسو له غږیزو پیغامونو سره ځو. تاسو لا پیغامونو
زه محمد امین د افغانستان د زابد ولایت اوسیدونکی یم. دا په پاکستان کې د ماجرت شپې ورځې سبا کوم د تزمر ژوند ډیر ستونزمن دی. د ماشومان د اسکول لپاره میز د سراوړنې نشته، او نه د اسکول کې د داخلېدو لپاره داخله ورکی. زه دا ورن چارواکو سره هیڅ کوم مستر مرسته وکي، نو موږ دا وخت نه څوک ولې افغانستان ته بیرته انتقال شو یو دار شو.
زه ګلالي حکمل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم.
نو ما د ازادي راډیو کارکونکو دا یله د ورور د پاکستان ظلمونه ته وګورئ چې پاکستان ظلمونه د ظلمونه کوي چې د افغانانو تر غاړو کشي تر پټوانه کشي نو اخیر ظلمونه نه کوي که دا ظلمونه کوي تقریبا اخیر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بې اثاره نه د افغانستان خو شل کاله مقابله د کوپارو وکړله یعنې پاکستان مقابله بېخي داسې نه معلومه دا مقابله بېخي داسې د افغانانو خوشحالي ورته کوي نو ما نړۍ واز دا هیله چې باید د افغانستان مجر ظلم نه وکړي
دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوګان مخه ده دغه ته مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه خلی په اسانۍ باندې او خزی او ماشومان دی ورسره دلته د چا لس ورځې کیږي پراتی د چا پنځه لس ورځې کیږي پراتی نو دغه ستونزه وزمنګه مال چې تاسو سره شریک کو چې ورشي ورته پاسګاته ورشي پولیسو ته تاویلی دی ناخلی بیزتی درکیا بد رد درتویا نو د افغانانو دغه وضعیت یا دغلته زمونږ تقریبا د مالکانو لس ورځې او دولس ورځې کیږي څوک تاویلی ناخلی پراته دي کله یو نخره روانې کوي کله بله نخره
ستاسې پیغام ستاسې نظر